سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبرو. په یو راپور کې به واوري چې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان او امریکا د امنیتي دفاعي تړون د لږ تر لږه یوې مهمې مادې په اړه د دواړو هیوادو ترمنځ د اختلاف خبره تایید کړې. نور موضوعات هم لرو خو په پای کې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
ټاکل شوی د انتخاباتو شکایتونه د اوریدلو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست نن وسپاري. د مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي نن به د دې جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. او په بهرنی خبرونو کې به واوري د پاکستان ستر محکمې د حکومت غوښتنه منلې ده چې د ملي خیانت په تور د پخواني پوځي واکمن متقید جنرال پرویز مشرف د محاکمې لپاره یو ځانګړی دیوان جوړوي. کره خبرونه واوري. ټاکل شوی نن د انتخاباتو شکایتونه د اوریدلو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست وسپاري. د انتخاباتو شکایتونه د کمیسیون یو غړي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل د ولسمشري د کاندیدانو په وروستۍ لیست کې لوی بدلون نه دی راغلی. دغه مقام ویلي د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان چې تحصیلي اسناد یې بشپړ نه و له وروستۍ لیست څخه ایستل شوي دي. خو پرون د همدې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل چې د جمهور ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ځینې هغه کسان چې په که شامل و استل سی ودی. معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه لیست کله پر رسمي ډول خلکو ته اعلان کړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړول کمیسیون وایي نن به د دې جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق پشهي ازادي راډیو ته ویل تر پنځشنبه به د ټول چمتووالی بشپړ سي. ټاکل شوی په دې مشورتي جرګه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 2500 استازي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې او صلاح وکړي. افغان امنیتي ادارو ویلي چې د دې لوی جرګې لپاره ټینګ امنیت نیولی. او ولسمشر حمید کرزی په پکتیکا ولایت کې د ماین هغه 14 سخت غندلې چې وته نه کوچنیان پک شو وجل څول. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان وایي 14 د خیرکوټ ولسوالۍ په ملیزو سیمه کې د سړک پر غاړه باندې د ماین لامل و. شغل افغان ویل په دې 14 کې درې نور کوچنیان هم ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې پر لارو د شخصو ماینونو په 14 کې تر دې مخکې هم ولسی خلک وجل شوي چې ډېرې ښځې او کوچنیان و. وسلوال طالبان ویلي چې دغه ماین دوی نو شخ کړی. اوس هم لسمی او نړۍ څخه څو خبرونه واوري. د پاکستان ستر محکمې د حکومت غوښتنه منلې ده چې د ملي خیانت په تور د پخواني پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د محکمې لپاره یو ځانګړی دیوان جوړ کړي. د ستر محکمې یو ویان پرنو ویل چې د ستر محکمې رئیس قاضي القضات افتخار محمد چودري د پاکستان د څلورو واړو ایالتونو له سترو محکمو غوښتي چې د چهارشنبه تر ورځې په دې ځانګړي درې کسیز دیوان کې د غړیتوب له شرایطو سره د برابر قاضیانو نومونه ورواستوي. د ملي خیانت په تور د مشرف د محاکمې بر د یکشنبه پورس د کورونی چار د وزیر چودري نثار علي خان له خوا اعلان شو. او د پرسه حال کې د چي مشرف ته په خواني صدر اعظم بنظر بوټو او د بلوچ ملت پال رهبر نواب اکبر بوکټي د وژنو په ګډون په نور قضيو کې د ضمانت په بدل کې خوش سوی وو. ترکیه وایي د هغو بهرنیو جنګیالیو ملاتړ نه کوي چې سوریه تر جګړې په مقصد ځي خو نسي کولای چې له خپلو سرحدونو څخه ردي وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو پرون په واشنگټن کې ویل د هیواد د افراطیت زغم نه لري خو زیاته کړه چې ترکیه نسي کولای د خپل زر کیلومتره سرحد په وجودو کې پر وسلوالو د سرنی لپاره کزمي وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون ویل متحده ایالات به په ترکیه کې د نصب سوو میزایل ضد پایتریو توغندیو وخت دی بل کار لپاره تمدید کی. هیګل د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په پینټاګون کې د ترکیه او ترکتنې ورسته په دې اړه څرګندونه وکړه. د میزایل ضد پایتریو توغندیو سیستم د ناتو تر امر لاندې ورسته له هغه د ناتو په غړي ترکیه کې ځای پر ځای سوچي له سوریه سره د دې هیواد په اړیکو کې کړکیچ راغی. د ازادي رادیو ته په پام کې د چنن د مصر د مرکز قاهره په واټونو کې د پوز پر ضد لاریونونه نووسی نننې مظاهره د هغو د 22 کسانو د درناوی لپاره کېږي چې د پوزي واکمن د پوزي واکمنۍ پر ضد په اعتراضونو کې وژل شوی دي. تم ده چې د نننې مظاهره ګډونوال به د همدارس د مصر د پوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د لری کولو غندنه هم وکړي. پرون هم سلګونو کسانو د قاهره په تحریک چوکې غونډه وکړه څو په 2019 میلادي کال کې د پیل سو پاتونونو کلیزه ولمانځي. امریکا پلان لري چې په لیبیا کې د امنیتي وضعیت د شوالي په هدف د دې هیواد له 50 نیولې تر 80 زرو پورې سرتیر وروزي. د پینټاګون ویان سټیو وارین تیر ورځ وویل دا سرتیر د لیبیا د صدر اعظم په غوښتنه روزل کیږي او د روزنې دا پروسه به د ناټو ترړون په غړي هیوادونو بلغاریا کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې اړه چې په دقیقه توګه څومره لیبیایي سرتیر به روزل کیږي او دا پروسه به کله پیلېږي خبرې اترې روانې دي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوز د ځنګړي عملیاتو د قومندې مشر امیر البحر ویلیام مک راوین وویل د لیبیا د تروریزم ضد ځنګړي ځواک د روزل لپاره هم پر پلان غور کیږي. د جرمني ستر اعظم وایي دا لنډ روښانه چې آیا اوکراین غواړي په هغه کټګوري کې وي چې له اروپایي ټولنې سره د مهمې او اساسي سوداګرۍ موافقې لپاره لازمه ده. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د دغه مهم موافقې لپاره په دغه هیواد کې د دیموکراتیکو اصلاحاتو راوستل د اساسي شرط په توګه یاد کړي. اروپایي ټولنه دغه راز له اوکراین غواړي چې د دې هیواد په خواني زندانی ستر اعظم یولیام تیموشنکو هم خوشی کړي. د جرمني پارلمان ته په وینا کې پرون د دې هیواد ستر اسمه مېرمن مایکل مرکل وویل که چیرې اوکراین د اروپای ټولنې شرط پر ځای کړي نو دا ټولنه به د روسیې له اقتصادي فشار څخه د اوکراین په وټول کې له هیڅ سره همکاري وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبر په پاتخ پرونه کې احمد تکل تاسو سره د ازادي رادیو در سره ملوسی.
زموږ له ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د لوی جرګې د جوړېدو لپاره د تیاریو په لړ کې شپږورځنۍ رخصتۍ نن پیل شوې. په داسې حال کې چې د لوی جرګې لپاره تیاری په بشپړېدو دی. د ګوجرو استازي وایي چې په ملي سرود کې د دې قوم ذکر شوی خو په راروانه مشورتي لوی جرګه کې استازي نه لري.
وکیلانو نه مونږ د خپل د والی نه مونږ د لسوالانو نه تنه کوي چې زمونږ نماینده ولې نه غوښتل کیږي او زمونږ سره هم ولې په دې دغه کې سوځول کیږي.
افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په موادو کې د اختلاف خبره تایید کړي. په پکتیکا کې ښخ شوی ماین بیا د ماشومانو له منځه قرباني واخیسته.
د مليزو په سیمه کې د واټ ترغړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ وطن تنکی ماشومان شهیدان شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینه مڼه وایي چې ولسمشر باراک اوباما بل یو شمیر مخکښو سناتورانو وغواړي چې پر ایران د بندیزونو له زیاتولو ډډه وکړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه نطاقې یاد تازه کوو.
لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ ښځه وه چې په ښځمنو ډلو کې راډیو ته راغله په چادري کې براتله او دلته به اخبار ویل.
نور موضوعات هم لرو او ریډیو ته راسره اوسئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې نن شپږورځنۍ رخصتۍ پیل شوې. دا رخصتۍ د راروانې مشورتي لوی جرګې د تیاریو په لړ کې د حکومت لخوا اعلان شوې دي. د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن د شپه په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن سه په کابل کې څه تیریږي څه حال دی؟ ډیر جریانات روان دي، هم زمانه لوی جرګه جوړیږي او هلته امنیتی تدابیر شدید شوي، لبلې خو انتخابات روان دي. د کابل وضعیت یو تصویر راکې.
بله تکل سب، په تیرو دوه ورځو کې خلکو چې ډیر شکایتونه وکړل چې د امنیتی تدابیرو لامل د سړک د خار سړکونه باندې لارې باندې دی یو کس چې باید یو چیرته په لاس د قوکی ورسیږي هغه په یو سات کې یا یو نیم سات کې رسی یا نیم سات کې. نو لغې وروسته د وزیرانو شورا تیر ورځ پریکړه وکړه چې د دې جرګې لپاره به شپږ ورځې د نن نه شروع د لړم د میاشتې له 28 نیټې د قوس تر 3 نیټې پورې په کابل ښار کې عمومي رخصتي وي. نو نن چې خلک راتلل دفترو ته مونږ راتللو د ښار وضعیت آرام و، ګڼه ګوڼه نه وه، د موټرو لارې هم خلاصې وې، یعنې دغه شکایتونه اوس په دې سره پای ته ورسېدل. ځینې خلک وایي چې دغه رخصتي به د جرګې د امنیت له ټینګولو سره هم کومک وکړي. البته د یادولو وړ ده چې دا جرګه د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د جرګې د جوړیدو کمیسون چې مونږ ورسره خبرې کړې دي ټاکل شوی نن دغه ټول غړي ځانونه کابل ته راورسوي تر څو نمونه ولیکي او د جرګې د عضویت کارتونه ترلاسه کړي. چې په دې جرګې کې ټول 2500 کسان د مختلفو کټګوریو راټولیږي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه باندې مشوره کوي او پریکړه کوي. پاین هر کله چې تاسو ورته اشاره وکړه د نن ورځې یو بل توده مسله هم شته، هغه د انتخاباتو مسله ده. د شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي دي چې نن به د شکایتونو په اړه چې د انتخاباتو په اړه ورسېدلې دي د خپلو څېړنو هغه راپور خپروي، نتیجه به اعلانوي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپاري تر څو هغوی بیا رسمان اعلان کړي. مونږ چې پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له ویان نادر محسنی سره خبرې کولې، هغه وویل چې د جمهوري ریاست په لیست کې چې دوی ته سپارل شوی و 10 تنه پکې شامل و، اوس په وروستي لیست لپاره چې دوی اوس جوړ کړی ده په هغه کې تغییر راغلی ده. هغه ویل چې ځینې کسان چې په لومړني لیست کې نوم نه و هغه په وروستي لیست کې راغلي دي او داسې هم شوي چې هغه د 10 کسانو څخه په لومړني لیست کې چې شامل و هغه څو تنه په وروستي لیست کې نه دي راغلي دي. دوی وایي چې په دې اساس چې دوی په اسنادو کې ستونزې موجودې وي. دا چې څه ستونزې وي دا بهیر څنګه ترسره شوی ده نن دوی خبری کانفرنس لري او په دې اړه ټول معلومات له ژورنالیستانو سره شریکوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې زمونږ خبریال احمد زبیر ژمن و چې د کابل د روانو جریاناتو په اړه راپور راکو. په کابل کې نن په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست وسپاري. دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت اعلانوي تر اوسه پورې نه ده څرګنده. همدارس د لوی جرګې د ګډون کوونکو د نوم ثبتولو جریان د لوی جرګې د جوړولو د مسؤل کمیسیون لخوا روان دي او په کابل کې هم همدارس کلک تدابیر امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د لوی جرګې د امنیتي تدابیرو له وجې د خلکو د شکایتونو غږ اوچت شوی، د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له خلکو د زغم او همکارۍ غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د عاجلو ناروغیو اورلګیدنې او د طبیعي حوادثو په صورت کې د پولیسو د 119 او 101 ټلیفون شمیرې اعلان کړي چې له خلکو سره به مرسته وکړي. همدارس د کورنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د مشکوکو شیانو او افرادو په اړه د خبر ورکولو لپاره 119 شمیره دوی په پام کې لري. قدر منوریتونکو اوس هم پام وکړئ یو بل راپور ته چې په همدې مسله کې ده. په کونړ کې د ګجرو د قومي او شمیر قومي مشران وایي دوی ته په جوړیدونکو لویه جرګه کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې. دوی وای کچرته ورته برخه ورن کړل شي نو دوی به لاریونونه او اعتصاب پیل کړي. د کونړ والی وای چې دوی سره چا د نمونو په ټاکنه کې مشوره نه ده کړې او تیار لستونه ورته له کابله استول شوی وو. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ګجرو یو شمیر قومي مشرانو په یو غونډه کې له مرکزی دولت او د کونړ له چارواکو شکایت وکړ چې امریکا سره د دفاعي تړون لپاره په جوړیدونکې لویه جرګه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
موږ د اسدآباد ښار ته راټول شو، ټول ګجر د 14 سوالیان په مشترک ډول راټول شو.
دغه جرګه جوړیږي او یا د تړون په دغه باندې مونږ نه پوښتنه کیږي او نه مونږ نماینده هلته غوښتل کیږي. مونږ د خپل د وکیلانو نه، مونږ د خپل د والي نه، مونږ د ولسوالانو نه پوښتنه کوو چې زمونږ نماینده ولې نه غوښتل کیږي او زمونږ سره هم ولې په دې دغو کې سوځول کیږي.
گجر وای دوی هم د افغانستان اوسیدونکو دي، په ملي سرود کې نوم یادېږي، خو کله چې د غونډو او یا نورو امتیازاتو خبره شي له دولت څخه هیر شي.
منګ غواړو چې افغانستان کې څنګه منګ ته د ملي سرود کې حصہ راکړی شوی دی، په لویه جرګه کې منګ ته حصہ راکړي. په لویه جرګه کې زمنګ یو استاد هم وجود نه لري د افغانستان د گجرانو ټولو، نو منګ په کلکه دا غندو
د مشرقي د درې څلور ولایتونو کې منګ وجود لرو، دنه یو کس نه دی غوښتل شوی او نه پوښتنه شوې ده. کسان راغون شوي، منګ احتجاج هم کوو، منګ احتساب هم کوو، ولې چې دا خپل د حق پوښتنه وکړي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا چې اوس په جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی، په تلیفوني ازادي راډیو ته وویل دوی ته په جرګه کې د ګډون کوونکو لیست له کابل را لېږل شوی او د مشرانو په ټاکنه کې ورسره هیڅ ډول خبره نه ده شریکه شوې.
منگا کا خلے سے کابل دانی جسو دو گزر نمائندہ جد کنوا منگا خپل لارینا مخ کے نو عمر کا منگا لے کہہ رہا ہے کہ خام آخر قومی سنگیرت کی راش دا چھ مخ کے کابل نم دسی منگا ورین دلی دی چھے آغون دو گزر نمائندہ دو کا سنیولی لکھو لکھا نو تا تزدیت شوری دی منگا لکھ نگرا نگرا چھے شمال لینے ولی وکا دا شرق میں نگل دی کہہ رہا نو منگا منگا تدا پیشنیات کرا دے سبا پوری معلوم سے امید اخوزان اللہ رو چھو بینی چھے توقوی نینی انگا زمان میں لکھ چاندے وقتلی چھے منگا
د یادونې وړ ده چې ګوجر د کونړ ګڼو ولسوالیو کې اوسیږي او د کوچیانو په څیر د څارویو په ساتنه بوخت دي چې د اوړي په موسم کې د کونړ او نورستان لوړو غرونو ته ځي او په ژمي کې بیا هوارو سیمو ته راکوزیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون مازیګر د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو په سیمه کې د یو ماین چاودنې له کبله د یوې کورنۍ اووه تنه ماشومان مړه او درې نور ټپیان شول. وژل شوي ماشومان د اقرا په نوم د لومړني ښوونځي زده کوونکي وو چې د لوبو پر مهال پرې د سړک د غاړې ماین چاودلی. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د وری ویان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې د خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو او شنې څا ترمنځ په لویه لار کې د وسلوالو مخالفینو له لورې یو کړی ماین خښ شوی و چې په یادو ماشومانو د لوبو پر مهال وچاودید او له امله یاد مرګ رامنځته شوه. د ماین چاودنې له امله د عبدالحمید په نوم د یو کس د کورنۍ اووه تنه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
نږدې درې بجې د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د ملیزو په سیمه کې د واټ تر غاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ اووه تنه تنکي ماشومان شهیدان شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سولې او ثبات دښمنانو یو ځل بیا زموږ د پکتیکا ولسونه ودرول او د ملیزو سیمې اوسیدونکي د غم په ټغر کېنول. د پیښې په سیمه کې زموږ امنیتي ادارو خپلې پلټنې پیل کړې او د دوی هڅه دا ده تر څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پیښې دوه تنو عیني شاهدانو وویل چې چاودنه د افغان سرتیرو یوې پخوانۍ امنیتي پوستې ته نږدې شوې ده.
هر چاله خو مو یغند نرواز عالم دی الله تعالی ورکی مو دی خدا پاک دی خیر من ملک راجول کی دا خونځی دی خدا پاک له مختلری کی له ټول مسلمان.
بلخوا د ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی یاده پیخه په سختو ټکو کې غندلی او ویلی دی چې د بیګنا ماشومانو وژنه نه بخونکې جنایت دی او په هیڅ دین او آئین کې توجیه نه لري. پکتیکا والی محب الله صمیم هم د وی خبر پاڼې د خبرېدو لارې د یاده پیخه غندنه کړي او سملاسی د ولایت د مرستیال په مشرۍ یو ګډ پلاوی ته دنده سپارلی تر څو د زیانمنې شوې کورنۍ سره د عاجل مرستو په موخه د پیخې سیمې ته سفر وکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یاده پیخې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
راپور کې مو واورېدل چې د پکتیکا ولایت په یو کلی کې و ماشومان چې د یوې کورنۍ و د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د یوې مهمې مادې په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافونو خبره تایید کړي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی آزادۍ رادیو ته ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون په ځینو برخو کې اختلافات پر ځای پاتې دي او د حل لپاره د دوړو اړخونو ترمنځ جدي خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې په کابل کې جوړیدونکې مشورتي لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون دی ماده پر سر لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی تیر اورس ازادۍ راډیو ته ویل چې د کورونو تلاشی او د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی هغه مسئلې دي چې لا هم پر افغانستان او متحده ایالات موافقه ته نه دي رسیدلې. خو نو موري ویل چې د دې اختلافاتو د حل لپاره دوړه خواوې خبرو اترو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته د افغانستان د محاکمو پر وړاندې د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یوازینی لانجمنه مسأله بلل کېده. د دوشنبه پر ورځ په ځینو رپورټونو کې داسې هم راغلل چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له مادو څخه یو رد کړی ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکي پنځ شنبه له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. بلور ته بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو لوړ رتبه امریکایي مقام په حواله رپورت ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې داسې جدي اختلافات نشته چې د دې تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. خو په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد د امنیتی تړون په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات جدي ګڼي.
در مو امید دو اختلاف لري چې د باري صحبت شته مد نظر بگیریم هر دو جدي است.
دوی کمنګ د غدواړو برخو کې اختلافات ته وګورو نو دوړه جدي مسالې دي. دانشي کې د لایچ وایو د قضایي مسؤلیت په برخه کې دي اختلافات پاتې وي او تړون دی لاسلیک شي. دا هغه موضوع ده چې لوی جرګه باید پرې بحث وکړي. یو لوری باید دبل لوري قناعت تر لاسه کړي. هله مندم چې لو ډیپلوماټیک نوښت څخه کار واخستل شي او باید زر تر زر ورته د حل یو لار چې ممکنه هم ده پیدا شي. متحده ایالات ویلي کله افغانستان سره امنیتی تړون لاسلیک نشي نو کېدای شي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس سرچینې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون له مسودې سره سم له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو او قراردادیانو په برخه کې قضایي صلاحیت امریکا د ځان لپاره خوندي ساتلې. امریکایي چارواکي وایي د تړون په مسوده کې د افغان ولسمشر حامد کرزي دا غوښتنه په پام کې نیول شوې ده چې غواړي د افغانانو پر کورونو د شپې لانجمن عملیات پایته ورسیږي او په څرګنده پکې ویل شوی چې امریکایي سرتیرو ته به نور نو اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو کورونو ته ننوځي. د کانګرس دا چارواکي چې د مسوده کاپی لوستوي په مسوده کې د امریکا حکومت او کمپنۍ له مالیت څخه معاف شوی او افغان اړخ دا منلی چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې نه محاکمه کیږي بلکې د سرغړونو په اړه تحقیقات به امریکایان کوي. د چارواکو په وینا د تړون په مسوده کې همدارس له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر نه دی خودل شوی. خو د اوباما د ادارې لغښتنې سره سم امریکایي سرتیرو ته له پلازمینې کابل نه بهر د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند جکپوري غړي باب کور کرویلی چې د وړاندې شوې طرحې له مخې دی د مالیې له مافیات څخه ډیر خوشاله دی. خو دا سناتور زیاتوي چې له هم د دې تړون یوی یا دو مدو په برخه کې چې د امریکا لپاره ډېری مهمه دي اختلاف پر ځای پاتې دی. په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د موادو په اړه وروستۍ پریکړه په مشورتي لویه جرګه کې وشي چې د پنځمې پورز په کابل کې جوړیږي. د راپورونو لمخې په دې جرګه کې ګډونوال کابل ته د رسیدو په حال کې دي او چارواکي وایي چې د جرګې د جوړیدو لپاره تیاری بشپړ شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. په هلمند ولایت کې مسؤل چارواکي د کوکنارو پر ضد د کمپاین په مقصد په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې له هم وسلوال پکې موجود دي. د اټکل له مخې سږ کال به په هلمند کې ډیر کوکنار وکرل شي. د دې عملیاتو په وړاندې سخته جګړه هم شوې ده. ویل کېږي وسلوال د کوکنارو د کښتونو څخه دفاع کوي، نو ځکه یې په یو شمېر سیمو کې خپل وسلوال هم ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
په روان مریز کال کې د کوکنارو په ضد د کمپین لپاره د پیل شوو عملیاتو لومړی ځل دی چې پر افغان سرتیرو سخته جګړه کېږي. په نوې ولسوالۍ کې د ملي اردو د لومړي کنډک کمانډان غلام محمد وای وسلوال د مارجا او نوې ولسوالۍ په دې ګډه سیمه تریخ نه ورکې د دې لپاره راټول شوي وو چې خلک د کوکنارو کرل ته واڅوي او د کوکنارو د کمپین پر مهال د هغوی د ماتولو مخه ونیسي. دول عملیات تېره ورځ پیل شوي دي او تر دې دمه دوام لري.
دیوالونه سوري کول د هماغه تېر کښونو نه انداخونه کول خصوص زموږ عسکر دي ته مجبور کړي چې په هغې انداخ وکړو او ملکي خلک طرفات ویني. د ماشومانو کې ځانونه پټول یا په عاجزو کې ځانونه پټول پاسکارو په غزمو باندې انداختنه کول بیا د خلکو د پیشنهاد او شکایتونو په اساس او زمونږ د کشمیر راپورونو اطلاعاتو مطابق موږ مجبور شو یو عملیات پلان کړو.
غلام محمد وای په دې عملیاتو کې د یو کمانډان ملا طاهر تر څنګ څلور تنه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي چې د دوو مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. دوول په دې عملیاتو کې چې تر دې دمه روان دي د ملي اردو او ملي پولیسو لور ته کوم زیان نه دی وشته. دا د کوکنارو د کښت په ضد د کمپاین لپاره لومړنی پوځي هڅه دي. د نوې ولسوالۍ د پولیسو مسؤلین وای غواړي د سیمې مخکې له رسمي کمپاین څخه د وسلوالو نه پاکې کې وروسته د هغو کوکنارو په ضد چې کرل شوي دي کمپاین وکړي.
د نوې ولسوالۍ ملي اردو او ملي پولیس په ګډو سره د کښت کوکنار پر ضد باندې عملیاتونه پیل کړي دي، ځکه چې موږ په دې وطنو کې ډېرې جلسې هم ورته کړي دي، خلکو ته مو همه پوهاوی ورکړی دی.
موږ انشاءالله سل په سل کې د ادمانیو د وطن د خلکو په همکاري باندې او زموږ په اتفاق باندې چې دښمن ته ماته ورکړو.
د یوازې د تریخ نور سیمه نه ده چې کوکنار پکې کرل شوي دي. ویل کېږي سږ کال د هلمند اکثرو کروندګرو نیت کړی دی چې کوکنار وکړي، خو د مرجع او ناوي ولسوالۍ ترمنځ تریخ نور سیمه په تیرو څو کلونو کې د کوکنارو په ضد د کمپاینونو او عملیاتو پر مهال د امنیتي سرتیرو لپاره یو خونړۍ سیمه یاده شوې ده. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي د ملي پولیسو په لیکو کې وروستیو پرمختګونو نسبت په خواته د راتلونکي لپاره خوشبینه کړي دي. دوی وایي د ملي پولیسو سم چلند او همداراز د دوی په لیکو کې د وسایلو موجود د عصري وسایلو موجودیت د دوی په سیمه کې د امن د راتګ اصلي دلایل دي. د موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه د راپور برابر کړی.
د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د ډاډمن امنیت لپاره په راتلونکي کې خوشبینه دي، ځکه څو میاشتې د مخه ملي پولیسو ته د ماینډ ضد کشف وسایل ورکول او همدارنګه څه د پاسه دوی اونۍ مخکې په بلخ ولایت کې د پولیسو د یو سلو نونس مخابراتي مرکز پرانستل هغه عناصر دي چې دوی ته د پولیسو سره د امنیت په تامینولو کې زمينه برابره کړې ده. د یو سلو نونس د نظامي مخابراتي مرکز پرانسته په بلخ ولایت کې عامو وګړو ته د زمينه برابره کړه تر څو د ناوړه او جرمي کړنو د نیوی لپاره په موقع سره ملي پولیس خبر کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي پولیس ورته شپه ورځ د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي او دوی ترې راضي دي.
په وښه دا یو سلونه شمیره مرکز جوړ شو دی. موږ ډېر مشکلات حل شوې دي، ځکه هر ځای چې موږ دولت سره تماس کوو، د محلي پولیس سره، د امنیتي پولیس سره، امنیتي چارواکو سره،
د یو سلونه شمیره ملي پولیس ته پاس پرانسل شوې ده. یم په چا شک کې ده مثلا انتحاري یا بمکمین لیده داری په سر، یعنی موږ حیران چاته وایو کوم پولیس مرکز به هم نجینه یا ولسوالی یا حوزه یا کوم امریت، یعنی موږ ډیر مشکل سره مخامخ وو. اوس دغه یو سلونه شمیره د پولیس او د خلکو ترمن دغه واټن نږدې کړی.
همدارنګه د بلخ ولایت د امنیه قماندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی په دې باور دی چې د خلکو لامره سپرته پولیس به د ښه امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي. نوموړی وایي چې خلک باید پولیسو ته د معلوماتو په شریکولو سره مرسته وکړي، ځکه همدا پولیس دي چې د دوی ځان او د کورنۍ امنیت یې خوندي ساتي. د بلخ ولایت د امنیه قماندان په مشکوکو پیښو کې د خلکو د معلوماتو د شریکولو غوښتونکی شو. خغلی رحیمی پاړه داسې وایي:
تقاضای ما از مردم شریف بلخ
اینه است که تر څو خلک ترې ګټه پورته کړي او د یو سلو نونس شمیرو سره په تماس نیولو کې دوی کولای شي پولیس د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو څخه خبر کړي او مخکې تر دې چې کومه پیښه رامنځته شي او خلکو ته پکې مرجوب لواوړي، پولیس به یې په موقع سره مخنیوي ترسره کړي. په شمال کې سره لدې چې لا هم یو شمېر کسانو ترمنځ داسې انګېرنې موجودې دي چې د بهرني پوځیانو لاوتو وروسته به افغان ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي.
خو د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې اند دي که خلک له پولیسو سره مرسته وکړي او همدارنګ افغان سرتیري په مجهزو وسایلو سنبال او تجهیز شي، حتی د بهرنیانو له وتلو وروسته به هم هیڅ کوم امنیتي ستونزه په بلخ او ګاونډي ولایتونو کې رامنځته نشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوریدای شي. همدارس کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ وګورئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، د وخت د سهار 10:30 دی. معصوم میوند ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل سوی نن انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست وسپاري. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي نن به د دې جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. امنیتي مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په عملیاتو کې یو طالب قومندان له څلور ملګرو سره وژل شوی. د کندوز مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې څلور تنه مړه شوي دي. د پاکستان ستر محکمې د حکومت غوښتنه منلی ده چې د ملي خیانت په تور د پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د محاکمې لپاره یو ځانګړی دیوان جوړ کړي. ترکیه وایي د هغو بهرنیو جنګیالیو ملاتړ نه کوي چې سوریه تر جګړې په مقصد ځي، خو نسي کولای چې د خپلو سرحدونو څخه د دې وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. په پام کې ده چې نن د مصر د مرکز قاهرې په واټونو کې د پوځ پر ضد لاریونه نوسي. متحده ایالات پلان لري چې په لیبیا کې د امنیتي وضعیت د شوالي په هدف د دې هیواد له 50 نیولې تر 80 زورو پورې سرتیر وروزي. او د امریکا د فضایي څېړنو ادارې یا ناسا د دوشنبه په ورځ د مریخ د پلټلو په لړ کې یو فضایي بیړۍ د لې سیارې لور ته واستوله.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بلخ پوهنتون د همغږی مرکز د دې پوهنتون لسګونه محصلین د مدني ټولنې غړي او همدارنګه د بشري حقوقو کمشنران له سیمایزو چارواکو څخه په دولتي ادارو کې د خځو د ونډې زیاتې د لغړې د فعالانو خپل غوښتنه په بلخ کې د یوې ګډې غونډې په پرانیستو سره مطرح کړه.
دغه محصلینو چې د مدني ټولنو په شمال کې د بشر حقوقو د کمیسیون کمشنرانو او د ښځو چارو ریاست د محصلینو په ګډون د نومبر د 25مې یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې ورځ تر نامه لاندې ګډه غونډه جوړه کړې وه. د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د لا ګډون یا مشارکت غوښتونکي شول.
مرکز هماهنگی
خواستار راه اندازی سرشماری. همغږی مرکز غړي غواړي چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې باید د ښځو ونډې یا مشارکت ته په پام کې نیولو سره دوی ته په یادو ادارو کې د کار کولو زمينه مهیا کړی شي، البته نظر په جمعیت او ظرفیت
و ظرفیت شون هست یا خیر.
لا بل لوري د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره میرمن رابعه مرادی د محصلینو غوښتنه پر ځای بولی او پاړه یې وویل. د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 10% ډیر کسان په کار کولو بوخت دي، چې دا رقم نسبت تیر کال ته 15% ډیر شوی دی. میرمن مرادی په دولتي ادارو کې ښځو ته د ګډون د کچې زیاتوالی پاړه وویل.
بخش از ما گفته میتونم که اضافه تر از 32% خانم ها در ادارات دولتی شامل.
زه په ډاډ سره وایم چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 2 سالنه ډیر مرمنه په کار بوختي او نسبت تیر کال ته 15 سالنه ډیر ولای مونډلای دی. مرمن مرادی وایي چې په هر دولتي اداره کې جندر په پام کې نیول شوی او په دولتي ادارو کې د کارکونکو د جذب په خاطر کوم امتحان چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون لوري په لار چول کیږي، الته هم خزو لپاره صحنه موجوده ده چې ډیر شمیر مرمنې کولای شي له دې لارې دولتي ارګانونو ته د کارکونکو په توګه په دندو وګمارل شي. په داسې حال کې د بلخ پوهنتون لسګونه تنه محصلین په شمال کې د بشر حقوقو کمیسیون کمشنران او د مدني ټولنو استازي د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت د کچې ډیروالي غوښتونکي دي، چې د دې ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین بیا وایي نسبت تیر کال ته په دولتي ادارو کې د ښځو په مشارکت کې 15% ډیروالي راغلی او ټولټال 10% ښځینه کارکونکي د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې په دندو مصروف دي. مجبر رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وایي تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به له یو شمیر مخکښو سناتورانو وغواړي چې پر ایران د نویو بندیزونو له لګولو ډډه وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دای زیاته تمه نه لري چې د نړۍ قوتونه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره کومې موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو لنډیز اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما بنن په شخصي توګه له امریکایي سناتورانو وغوړي چې له ایران سره په لوړه سطح د اټومي خبرو د بریالیتوب لپاره پر دغه هیواد نور بندیزونه ونه لګوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به دا غوښتنه د سنات د مجلس له مخکښو غړو سره په کتنه کې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې سبا ته په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د خبرو اترو نوې مرحله پیلېږي. امریکایي سناتوران په دې باور دي چې ایران د بندیزونو له امله خبرو ته چمتو شوی او پر دې هیواد نور سخت اقتصادي بندیزونه به د تهران دریس نور هم نرم کړي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي او وایي چې نوې بندیزونه به په جنیوا کې د ایران اټومي مرکچیان تر اغیز لاندې راولي او د دې هیواد د سخت دریځو دا دریځ به پیاوړی کړي چې وایي امریکا له ایران سره د خبرو اترو په مسأله کې جدي نه ده. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي زیاته تمه نه لري چې ایران به د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړي. خو جان کیری وویل د نړۍ د شپږو قوتونو او تهران ترمنځ ابتدایي موافقه له امکان نه لرې نه ده. جانکری د دوشنبه پر اسپو واشنگتن کې خپل ترکی سیال داود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جنیوا په خبرو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره سلا مشورې کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل اسرائیل حق لري چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو د کوم ډول موافقې په اړه اندېښنه وښيي. خو د جانکری په وینا د اسرائیل د صدر اعظم دا خبره سم نه ده چې ویلي دي له ایران سره هر ډول معامله به د اسرائیل امنیت خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د نتنیاهو سرګندونو ته درناوی لري خو د ده په خبره له ایران سره هر ډول موافقه اسرائیل ته ګواښ کموي. د ایران په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو په دریس کې وسلحغي او سنرمواله راغی چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره تلیفوني خبرې وکړې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې یو لنډای ګردای میز لرو. ویل کیږي سکهل به په هلمند کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت زیات شي. والی ولسوالانو ته خبرداري ورکړی چې کله دوی په ولسوالیو کې کوکنارو کرل شي نو له دندو به یې لری کړي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دای د نادلی ناوي او ګرمسیر ولسوالیو له ولسوالانو سره په یو ګردی میز کې پر دې موضوع بحث کړی.
د هلمند د دری ولسوالیو ولسوالان الحاج عبدالمناف د نوی ولسوالی ولسوال او محمد ابراهیم خان د نادلی ولسوالی ولسوال او پینل کې ایوب عمر مری د ګرمسیر ولسوال همدل ز را سره دی په وګردی میس کې غواړو پر دې باسو کې څنګه امکان لري د مرکزی ولسوالی تر څنګ په جنوبی ولسوالی کې د کوکنارو مخه ونولسي. اول رازم د نادلی ولسوال محترم څنګه په نادلی کې سش کال خلکو تکل کړي کنه دې کړي ځکه چې اټکل کیږي چې سش کال بیا په هلمند کې ډیر کوکنارو کرل سي.
د نادلی ولسوالی بیوازنې ولسوالی ده چې تاریخ په بخینه دی پکې کرل سی او تقریبا صفر ته نږدې دی. خو بیا هم په غزایو کې کچیر کرل سی واغه به د صفر ځای نه یا باغه په یو کلا کې د دولتي ارګانونو دا تصمیم نیول دی چې په صورت به تاریخ پرې نږدو او تاریخ به مخنیوي وکړو. خو دولتي ارګانونو زموږ سره همکار دي او خلکو ته هم مش په ډیرو ساحو کې وغونډې جوړې کړې دي او خلکو ته خبر ورسول دي چې تاریخ چې پارش کړي دولتي نو نه تاریخ نه پرېږدي.
لامل څه دی ولې کروندګر تاسو ول چې کوکنار نه کړل ولې نه کړلې خپل په خوښه نه کړلې د دولت فشار دی زور دی څه خبر
خلکو ته دا معلومه ده چې حکومت باید خلکو ته خبر ورکړي او خلک باید په دې خبر سي خپل قانون اساسي کې داسې دی کچیر د قانون نه خبري خپل یو جرم دی. خلک باید د مکلفیت ولري چې د قانون ځان خبر کړي او د تاریخ او چاغه تاریخ کښت کې هغه غیر قانوني کار دی. خو تر هغه اندازې چې د خلکو غشتنه د زموږ د ولسوالۍ کې ان شاء الله موږ هم مکاتب ورته جوړ کړی دي هم سړکان ورته جوړ کړی دي بل هغه وب چې اوس د مفتي وب د پمزکو لګي هغه ټول د حکومت د خوا څخه د اداري مسلکین ته پیسې ورکول کېږي تر خایو د دې د اداري وب نظم برابر دی.
پرادلی ولسوالی کې د سیمې همسته چې کوکلار پکې شاید باید کرل کېږي اتمن کرل کېږي.
ندلی ولسوالی کې کتن د سیمې نشته په غشنه ساحه کې چې موږ ته معلومه سي چې تاریخ پکې کرل کېږي. خو بیا موږ دولتي ارګانونه په ټولو ساحو کې ګرځي او موږ ټولو ما مریتو ته دا خبر ورکړی دی که چیرې بیا هم یو ځای څوک داسې کس ګیر سي چې هغه تاریا کړي هغه باید د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېر مننه کوم. راځم د ګرمسیر ولسوال ته. عمر صاحب څنګه دی په ګرمسیر کې د کوکنارو وضع څنګه ده؟ ګرمسیر خو امن ولسوالي ده. سږ کال هغه اټکل څه ډول بولي؟ څه فکر کوئ کوکنار وکړل سي؟
د ګرمسیر ولسوالۍ په ډېرو نقاطو کې پروسه سږ کال هم کوکنار نه وکړل سي. ولې په هغه نقاطو کې چې د ګرمسیر ولسوالۍ کې چې هغه د دولت له خوا څخه په دې وروستیو کې عملیات سوي او د دولت تر تسلط لاندې راغلي و، په هغو نقاطو کې بعضې سیمو کې کوکنار کرل سي. او سږ کال هم د پرو سږ کال په شان باندې په هغو نقاطو کې چې پخوا له د دوی تسبیوی عملیات سوي هغو ته د بسازۍ پروژې عملي سوي، تطبیق سوي، یا ورته انکشافي کارونه سوي. او په هغه نقاطو کې اوس هم تاریخ نشته. او په هغه نقاطو کې چې یو کال یا دوه کاله تر مخ د عملیاتو په اساس باندې د دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دي، په هغه سیمو کې شاید خلک کوکنار ته کرولو ته زړه ښه کوي. ولې خو د دولت امنیتي ارګانونه او ټوله اداره دې ته مصممه ده. د جناب والي صاحب کلک هدایت دی، موږ په کلکه مبارزه کوو. انشاءالله زه ډاډه یم چې په ګرمسیر کښې به کوکنار د صفر درجه ته راښکته سي.
زه د یوې غونډې څه خبر شوم چې ولسوالانو ته اختار ورکوي که چېرې کوکنار وکړل سي نو وظیفه هم د لاسه ورکوي. دا په دې خاطر تاسو د کوکنارو مخه نیسي او که داسې دی چې غواړي د کوکنارو کلتور او فرهنګ ته تغیر ورکوي؟
پالیسي او سیاست خو داسې جوړ شوی دی چې موږ باید د کوکنارو د کرلو مخه ونیسو. ولې چې زموږ مقامات یا څوک چې زموږ مشران دي، لکه چې په سر کې جناب والي صاحب دی، د هغو ټینګار یا د هغو په فشاري نور لا هم موږ خپلو وظایفو ته متوجه کړي. نور لا هم موږ باید کوښښ وکړو تر څو دغه سیاست عملي کړو چې کوکنار مخه په کلکه په ټوله سیمه کې ونیسو.
دا د کوکنارو د کرلو اصلي علت څه دی؟ ولې په دې کې ګرم څوک دی؟ بزګر ګرم دی، د زراعت ریاست ګرم دی، سړی خونې نشته، بازار یابي کې مشکلات دي، سړکانو کې ستونزه ده، ځینې نور مشکلات. په دې کې څوک ګرم دی؟
داسې دی چې تا ته معلومه ده چې افغانستان کې بیا خاصتا جنوبي ساحې د تعلیم سطح ډېره ښکته ده. خلک د تعلیم او د پوهې سره اشنایي نه لري او نور د سپنی او مسلکي زده کړې یا حرفوي زده کړې هم نه لري. دلته د ډېرو کلونو راهیسې، د 15 کاله جنګ جګړې راهیسې، کوکنارو کښت او کرونده یو رایج کښت ګرځېدل دی. ټول خلک ورسره عادي دي او پیسې هم نغدې دي. په دې لحاظ قاچاقبران هم کوښښ کوي، طالبان یا د دولت وسله وال مخالفین هم کوښښ کوي چې خلک دې ته تشویق کړي چې کوکنار وکړي. نو په دې لحاظ باندې دغه ګرمتیا یوازې نه پر بزګر ده، نه یوازې پر زراعت ده، دا داسې یو رایج کښت راغلی دی. کله چې یو رایج کښت ته په خلکو کې بېرته منع کوي نو دا ډېر فشار، ډېرې قوې، ډېرې پوهاوي ته ضرورت لري.
نوی ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې غونډه جوړه شوې وه او خلکو چارواکو ته ځواب ورکړ چې په هر قیمت وي موږ کوکنار کرو. څه فکر کوئ، خلک به کوکنار وکړي یا تاسو به وکولی شئ د هغوی مخنیوی وکړئ؟
غونډه چې په 52 کې جوړه شوې وه او خلکو ویله چې موږ کوکنار کرو، او موږ دا ورته ویله چې تاسې موږ ته څه کوکنار نه در پرېږدو، ځکه چې کوکنار د خلکو دپاره ډېره غټه ستونزه ده. خصوصا په ناوې په ولسوالۍ کې 400 کسه محتاطان دي چې هغه موالیان دي، چې هغه دغه 400 کسه دومره فایده تاسې ته نه رسېږي لکه تاسې چې دا 400 کسه نشیان کوئ. که ته چې د خپلو اولادونو دښمنان یاست نو دا کار وکړئ، او که د خپلو اولادو دښمنان نه یاست تاسې د دې کار څخه لاس واخلئ. عمومي ستونزه یې دا وه چې خلکو وویله چې موږ دا 400 کاله پرېښي دي، په دې 400 کاله کې موږ سره موږ ته چا شی نه دی راکړی. او دا کوم وخت چې خارجان راغ وخت چې خارجان وتلي دي، پخوا پورتونه ورکول کېدلې، تخمونه ورکول کېدل، شیان ورکول، پروژې پلي کېدلې. اوس پروژې نه پلي کېږي، پروژې نه دي پلي شوي. نو د دې خلکو وویل چې موږ سره پروژې پلي کړي نو چې راسي. او بل خبره دا ده چې امسایه ولسوالۍ کې چې وي نو دلته به دا به څه رقم هغه ورته راځي، د دې څخه هغه ویني، هغه وایي چې سبا دا خلک زموږ دغه مځکې راسه نه شي. هغه قاچاقبران دي، پیسې ډېرې ترلاسه کوي د تاریاکو دپاره ورته راځي، نو سبا دغه زموږ پدري مځکې ګرده راسه نه شي، او هغه به دوی موږ به دوی ته احتیاج وو. نو د دې دپاره چې حکومت په دې کې زموږ سره داسې تعود وکړي چې یاد یې هغه پر نور ولسوالیو هم دا تحریم ولګوي، قطعي تحریم، دغه تحریم پر ولګوي چې هغو باندې ورک شي. نو موږ خو بالکل موږ نه کړو چې پر ځای دلیل خو هم کېدای شي هم نه شي کېدلی. نه شي کېدل دا چې موږ باید خپل اولادونه وساتو. دا زموږ ده، دا بشري ستونزه ده. دا که حکومت ماته ووایي که نه ووایي، که بل څوک موږ ته ووایي که نه ووایي، د خدای امر داسې دی چې تاسې تاریاک مه کړئ، د رسول امر داسې دی چې تاسو تاریخ دغه یوروین تاریخ مخوري او نو دغه انسانانو د وژن سبب ته ګرځي. نو دا چې خدای امر ته وای، رسول امر ته وای، دولت امر ته وای، خلک امر ته وای، زموږ اولادونه موږ په سترګو وینو چې هغه په خپل د کو د کوچنیانو سپلی غلا کوي، نو هغه دغه کوي. نو دا خو مشکل دی
د کوکنارو د کرلو اصلي لامل سره ولې خلک کوي.
یو داسې چې دا د وخت وخت څخه دلته دا رایج کشو چې په دغه جنگو په حالتو کې په دغه خالي قدرتو په وخت کې خلک د دې څخه غټه استفاده اخیسته، خو سلکا چاکبرانو د خلکو ډېر غټه استفاده اخیسته. دا یو علت هغه ده چې اوس هم دوهم جنگ روان دی. د یو خاصه د مملکتو خلک راځي تبلیغات کوي په هر کور کې، په هر کور کې د طالب ملګری ناست دی، هغه تبلیغات کوي په گویا کې ورته ناست دی، ورته وایي چې وی کړه د تکش تر روا دی. دا شان خو به خود خامخواه دی عامل دی.
د هلمند ولایت د دریو ولسوالۍ ولسوالان د ناوی ولسوال عبدالمناف، د نادلی ولسوال محمد ابراهیم او د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری و چې د ازادۍ رادیو له خبريال سره په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د سګنی زیاتوالي پر عواملو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې تاسو د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان د لومړنۍ خزینه نتاقي لطیفي کبیر سراج ژوند او کارونو ته تم کیږو.
لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ خزه و چې د نتاق په توګه په خزمنو ډلو کې راډیو ته راغله، په چادرې کې براتله او دلته به اخبار وایي.
د میرمن سراج په اړه د دې د کورنۍ او همکارانو خبرې او خاطرې هم اورو.
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن. اونا برو برزی ملت میکن، اونم کار را گیاد داشتن.
دخ پروانه زه لینا شریفی ورنده کام. خوب سر که لوگمی رشیدی ده خزو پر اړه لند خبرونه اورو.
راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره په هلمند کې د نارینه وو په پرتله د ښځو نوملیکنه په سلو کې اویا کمه شوې ده. د انتخاباتو مسؤلان وایي د سیمه ییزو دودونو ترڅنګ احتمالي امنیتي ستونزو ښځې اړې کړې دي چې نوملیکنه ونه کړي او د رایې کارت ونه اخلي. ویل کېږي د ټاکنو په ښځینه مرکزونو کې د نارینه کارکوونکو موجودیت هم د دې سبب شوی چې ښځې د رایې د کارتونو اخیستو ته رانشي، ځکه اکثره افغاني ښځې مخپټې دي او نه غواړي نارینه یې عکس واخلي. په جوجن ولایت کې یو 22 کلن ځوان له وکلین انجلۍ سره د نکاح په تور ونیول شو. د غزوان یو کال د مخه د انجلۍ پلار ته د 1.5 لک افغانۍ د ورکړې په بدل کې وکلین انجلۍ ځان ته په نکاح کړه. د شمال زون د بشر د حقونو د خپلواک میسون د صحوی دفتر مشر مغفرت صمیمی وایي چې دا یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید درنه سزا ورکړل شي. د دې وکلین انجلۍ پلار رمضان وایي چې د بیوزلۍ له امله مجبور شوی و چې خپل ماشوم لور خرڅ کړي. دی وایي چې د اسما په نامه خپل یو بل 15 کلن لور هم خرڅ کړې ده. دی وایي پریکړه مو داسې کړې وه چې تر لوی دوبۍ نه ودوي، خو په زور یې رانه بوتلې او نکاح یې کړې. د دغې پیښې عاملان نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. او وروستی خبر ده چې په عربي نړۍ کې مصر د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د هغې سروې له مخې چې د تامسن رویترز ادارې لخوا شوې، ویل شوي چې له عرب سپرلي څخه وروسته په مصر کې د ښځو د ځورونې او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلی و چې په سلو کې 99 مصرۍ ښځې له جنسي ځورونو سره مخ دي. په خبر کې راغلی چې جزر القمر چې د افریقا وچې په ختیځ کې پروت کوچنی هیواد دی او د کابینې په سلو کې شلې ښځې دي، لومړی عرب میشته هیواد دی چې د ښځو وضعیت پکې ښه دی.
مهر رسالت محمدی چون قانون فروزان انوار هدایت و مشعل وهاج ارشاد گمگشتگان وادی قویت زلالت و جهل را رهنمون عرصات وسیع و منور توحید و علم گردانید.
تاسو د افغانستان د لومړنۍ خزینه نتاقي لطیفي کبیر سراج غږ اوریده چې له نن څخه 950 کاله د مخه په چادري کې راډیو افغانستان ته راغله او په دې برخه کې د ګڼو نورو ښځو سره لاري شوه. میرمن سراج هغه وخت نتاقي پیل کړه چې اکثر افغانان په تیره ښځې له لومړنیو زده کړو هم محرومې وي او په ټولنه کې ډېرو کمو ښځو حضور درلود. په سر کې به د رادیو افغانستان د خبرونو عمومي رئیس استاد عبدالغفور برېښنا د میرمن لطیفی کبیر سراج کور ته ورته د هغې په غږ به مطالب ثبتول او وروسته به یې د راډیو له لارې خپرول. خو څه موده وروسته د خپله راډیو ته تله او په ژوندۍ بڼه یې د 8 بجو خبرونه، سیاسي تبصرې، هنري او ادبي پروګرامونه لوستل. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنر او ادبیاتو برخې مشر کمال الدین مستان په افغانستان کې د راډیو د منستراتک او د لومړنیو نطاقانو په اړه وایي:
په وخت چې په 1300 کال کې راډیو شروع که په نشراتو باندې، دا هغه وخت و چې استاد صلاح الدین سلجوقي د شاهد دارالتحریر د وظیفې له څنګه د راډیو مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست او لومړی نطاق د نارینهو په برخه کې هغه وخت مرحوم سرور ګویا اعتمادي و او استاد قاسم او فاروق افندي دا به هغه کسانو چې لودوی سره د ټنګټاکور په اکله باندې کارونه کول. ورو ورو دغه راډیو انکشاف وکړ، وده وکړله، بلاخره لږ پرمختګ وکړ. په دغو وختو کې ډېر تکړه نور نطاقان هم رامنځته شول، لکه لطیفه کبیر سراج خدای پاک دې وبخښي، لکه شفیقه حبیبي، داسې پسې لکه ښاغلی قایل صاحب او داسې نور نطاقان راغلل. خو لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ ښځه وه چې د نطاق په توګه په ښځمنو ډلو کې راډیو ته راغله، په چادرې کې به راتله او دلته به یې اخبار ویل. دا د دې سخت جرأت و چې د په هغه وخت کې په هغه محدودو شرایطو کې د دومره جرأت کوو چې راډیو ته راسي او مستقیما خپل غږ د راډیو له لارې نه افغانستان ته، حتی نړۍ ته ور ورسوي.
لطیفه کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د امیر حبیب الله خان لمسی و چې په 1902 لمریز کال کې په کابل کې وزیږیده. ماشومتوب یې په تهران کې تیر کړ او هملته یې ښوونځی ولوست او په 1925 کال کې له خپلې کورنۍ سره بیرته وطن ته راستنه شوه. کله چې افغانستان ته راغله، سم له لاسه یې د کابل په ملالۍ ښوونځي کې معلمي پیل کړه او 12 کاله یې دری جغرافیه او تاریخ تدریسول. د دې په څنګ کې د مستوراتو په روغتون کې نرسانو ته سواد ورښوده. ښاغلی مستان وایي چې لطیفې کبیر سراج یوازې د خپل شوق د پوره کولو یا شهرت لپاره نطاقي ته مخه ونه کړه، بلکې دا د هغه وخت د ښځو د نهضت فعاله غړې وه او غوښتل یې چې په هره برخه کې ښځې کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
کله چې دا راغله، شفیقه حبیبي چې همدا اوس هم خدای دې ژوندی لري، ژوندي ده، دا پسې راډیو ته راغله. نور نطاقان هم راډیو ته راغله چې ورو ورو د افغانستان له تحول سره سم د دوی په ورځني ژوند کې، یعنی د نطاقي په هنر او فن کې هم تغیرات راغلل. بالاخره چې د راډیو ټلویزیون لخوا خزمنه دومره برخه پکې واقع سي چې له نارینه سره یو ځای څنګ په څنګ به دوی خبرونه ویل او لکه اوس چې وایي همدغه سپاغه وخت کې، حتی له دې وخت نه که د زموږ نطاقان چې واوري خپه نه سي، لا په ډېر جرأت سره، لا په ډېر قوت سره، لا په ډېرې پوهې سره، ځکه چې د نطاقي فن یوازې ویل نه دي. مرحومې لطیفې کبیر سراج دا توانمندي او دا قوت درلود، همغسې چې په قوت سره له مهدي ظفر سره خبرونه لوستلې، په همغه قوت سره نور نطاقانو هم د دې تګلارې ته ادامه ورکړه او تر اوسه پورې دا بهیر جریان لري.
په راډیو افغانستان کې د میرمن سراج د کار له پیلولو نه لنډه موده وروسته میرمن آمنه ملکزاده، روقی ابوبکر او شفیقی حبیبي هم نطاقي ته مخه وکړه او له دوی وروسته بیا د ښځینه نطاقانو شمیر زیات شو. که ته هم د هغه وخت د ښځینه نطاقانو ځینو له دې دنیا سترګې پټې کړې او ګڼې یې له افغانستانه بهر اوسي، خو اوس هم په ملي راډیو ټلویزیون کې داسې نطاقان شته چې له میرمن لطیفې سره همکار وو او خاطرې ترې لري. دور محمد نوري له 10 کلو راهیسې په ملي راډیو کې ویان دی. دی وایي کله چې زه او ما غوندې نور ځوانان راډیو ته راغلو، نو د میرمن لطیفې نطاقې ته به غوږ وو او غوښتل مو له هغې زده کړو.
ما در سالهای 50 وقتی که تازه
زه چې په 50 کال کې نوې په رادیو افغانستان کې د نطاق په هیڅ مقرر شوم، هغه وخت میرمن لطیفه کبیر سراج د رادیو افغانستان مطرح او محبوب نطاق او په خپل رسا غږ او هغه فصاحت چې درلود، شپې د 8:30 خبرونه به لوستل. موږ چې تازه کارو د هغه خبرونه او نور خبرونه به مو په پوره غور اوریدي او غوښتل مل هغه تقلید وکړو. میرمن سراج موږ ته په نطاق کې یو مثال وو. ما ډیره هیله درلوده چې داسې یو وخت راشي چې د 8:30 خبرونو ته ورشم او له میرمن سراج سره خبرونه ولولم. زه خپلې هیلې ته ورسېدم، خو هغه وخت میرمن سراج په راډیو کې نه وه او مهاجره شوې وه. میرمن سراج نه یوازې تکړه ویانده وه، بلکې ډېره مهربانه او د درانه خوی او انساني چلند درلودونکې وه. کله به چې راډیو ته راغله، له پیاده نیولې تر مامور او مشر پورې له ټولو سره به یې برابره پوښتنه کوله او له رئیس او ملازم سره به یې یو ډول چلند کوي،
عین برخورد باز رئیس هم داشتن.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د نتاقانو د ادارې مشر همراز ننګرهاری هم څه مودل میرمن لطیفی سره همکار وو. دی د هغې په اړه وایي:
کله چې زه رادیو افغانستان ته راغلم، لطیف جان کبیر سراج دلته د نتاق په حیث باندې دنده سرته رسوله. یو کال زیات کم موږ سره یو ځای وو، زه هم نتاقانو په اداره کې وم او دی هم د رادیو سره همکاري لرودله. لطیف جان کبیر سراج هغه وخت کې یوازې خبرونه به د شپې خبرونه به ویلې، او مخکې د هغه نه زرغون تال بازی نور ادبی پروگرامونو دی که به هم برخه خیستله. او ده چون ده خی کورانه نوال تخلص هم سراج ده، ده دریو بخی ده وقت امان الله خان غزی ده غوری روا او سردار نایت الله خان ده بلور و او مغسی درون خوی هم لرودو دیره بی بی خزوا اخلاق ده ده شفقت و ده ده اخلاص ده نتاقان مقابل که ده خپل همکاران مقابل که دیر زیادو واقعا کلا چی ده لارله ده ده خلا ده نموجودیت خلا محسوس دله ده ده زی خالی نظام چې نوی راډیو ته راغله د ده به نوازش کول او زیات به هڅول خپل کار ته، یعنې ډېره مهربانه ښځه وه او تشویق د ده په ټولو باندې زیات اخلاص او تشویقولو به یې.
میرمن سراج د نتاقې لومړنۍ جایزه د بینوا له خوا ترلاسه کړه او څو ځله په ستاینلیکونو ونازول شوه. میرمن سراج د معلمۍ او نتاقې تر څنګ په هنري برخه کې هم لوی لاس درلود او له خپلې خور زینب عنایت سراج سره په ګډه هڅه یې د زینب نندارې تیاتر په پښو ودراوه. د تیاتر د پردې تر شا کارونو تر څنګ یې د ډراما لیکنې په برخه کې هم همکاري کوله. د افسانه په نامه نامتو تیاتر چې په زینب ننداری کې وړاندې شو د دې لیکنه وه. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج چې د لطیفې کبیر سراج د تره لور ده او ډیر وخت یې سره یو ځای تیر کړی، د میرمن لطیفې د هنري او ادبي کارونو په اړه وایي:
اینا بایسی از نقطه نظر علم و
په علم و فرهنگ که مطالعه زشت زیاده و زینب ننداره ده نسوان موسسه مربوط او ده دی موسسه بنسرت ایشودون که ده لطیفه مشرخور زینب عنایت سراج و چه ده سرطان په ناروغی مرس و او ده جوان تر روستی و روزی ده نسوان په موسسه که ده میستر شاناسته و او کاره که و هم دی دو خویندو او ورسره و دل شدو ده زینب سینما او ده تمثیل ده صحنه ده نسوان په موسسه که جوړ کړه چه بیا ده زینب نندارې په نامه مشهور اسوه. میرمن لطیفې لیکنه کوله، مقالې ډرامې او تیاترونه لیکل، تاثیرناک ژغ یې وو، ډېر ښه ممثله وه او ډېر ښه اکټ یې کاوه، خو د پردې تر شا په راډیوي ډرامو کې برخه لرله. خلاصه هر هغه څه چې زده وه او کولی سوی له افغاني ښځې سره یې شریک کړي. د محبوبې سراج مور جمیله سراج هم له لطیفې سراج سره یو ځای د انګلیسي خبرونو ویانده وه. محبوبه سراج وایي چې میرمن لطیفې د دې مور او ګڼو نورو ښځو هغه وخت په دې فکر ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیسته چې زه د دې کار وړتیا لرم او کولی شم له دې لرې د وطن په پرمختګ کې ونډه واخلم، نو ولې خپل دغه استعداد او پوهه له خپلو خلکو او وطنه دې ریښ کړم؟
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بود.
دوی د یو کار لیاقت درلود، هغه یې دې ملت ته کاوه. موږ د خلکو تر منځ اوسېدو. د میرمن لطیفې کور په دغه ځای کې و چې اوس د ګلبهار سنټر ودانۍ ده. زمینه هم ډېره نه وه برابره، خو د دې ښځو مړونو اعتماد و چې دوی ته اجازه ورکوله چې ولاړې سي او خپلو خلکو او وطن ته کار وکړي. دوی ته چا کوم فوقالعاده معاش هم نه ورکاوه. په هغه وخت کې 300-400 افغانۍ د دوی معاش و، او دا هم باید هېر نه کړو چې دوی هم دې معاش ته اړتیا هم درلوده. میرمن لطیفې ته به چې هر کله په راډیو افغانستان کې ضرورت که با پواده که و که با پمیلمستیا که و در رادیو افغانستان موتر با پسراته خپل کار باید ترسره که و او بیرت براتله. طول کورانی هم دست عدد سوی و هاو ایچه نویل چه ندیدی دو هو غشوزو اصلا دا پا فکر که نگرزیدل چه کار پا وسوی او ترسره نکری، زکه مش هم دست تربیه سوی و مشت دانه و ویل سوی چه تشزه تنسی که ولی، بلکه مشت دا ویل که دل چه تشزه نو زکه دیر چه که ولی سی. در کورانی دید پرا خود دوی پا دیقی دا و چه هم دا در شد جغ چه لرادیو او ریدل کیجه دا نور شد تا جرعت ورکوی او حدسویه.
اینه می برزنهای دیگه باعث یک تشویق میشه.
نوری وایی هغه وخت چې میرمن لطیفې په بیلابیلو برخو کې کار پیل کړ، لږې ښځې په ټولنه کې فعالې وې او د خلکو ذهنیت هم په ټولنه کې د ښځو حضور ته پوره برابر نه و. خو د هغه وخت حکومت واقعا دا غوښتل چې د نورې نړۍ په څیر افغان ښځې هم د ټولنې په ټولو برخو کې ونډه ولري.
دو سالهایی که لطیفه جان کبیر
سراج هغو کلونو کی چه میرمن لطیفه کبیر سراج رادیو ته راغله د سردار محمد داود خان د صدارت دوره وا خپل سردار محمد داود خان د خځو لوی او ځواکمن لاټړ وو هغه به خځو ته ډاډ ورکو چې تاسو کار او فعالیت وکړي حکومت تاسو تر شا ولاړ دی هم د ملاتړ وو چې میرمن سراج به د شپې تر 9 بجو پورې په رادیو کې او کار به کوي او غنی نور خځې وتوانې دي چې د دې په څیر ټولنیز سیاسي او فرهنګي فعالیتونه ولري
سیاسی و فرهنگی داشته باشه.
میرمن کبیر سراج پر رادیو افغانستان که 15 کاله نطاقی وکړه چې ګڼې ادبی او هنری خبرونه اوس هم د دې رادیو پارشیف کې خوندی دي. دا په 1955 کال کې امریکا ته مهاجر شو او څه موده په امریکا غږ رادیو کې هم دنده لرله. دا د لړم په 15مه د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. محبوبه سراج د میرمن لطیفه د کورنی ژوند په اړه وایي
زندگی شخصیش نام خدا
شخصی ژوند یې نام خدا 15 زامن لري او دوه خبرګونې لونې دي په 1928 کال کې له کبیر سراج سره واده کړی وو مشر زوی زیا کبیر سراج نومیږي او دا همغه کس دی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د موسیقي ارکستر رامنځته کړ د ژوند په اخیر ورځو کې هم په امریکا کې له همدې مشر زوی زیا سراج سره اوسېده نور نو څو وایم یو خور یې اوس هم ژوند دی او لمسیان همسته
دیگر نواسه ها داره شکر
ترنو آوریدون که دیدی